د ازادۍ راډیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره کتلي دي. نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې واشنگټن به د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار وړونکې کښتۍ برید کړی دی. هغه ادعا چې تهران رد کړی. له قدرته د میانمار یا د پخوانۍ برما د حکومت پر لرې شوي مشر آنګ سان سو چی چې نن د لومړي ځل لپاره په یوه محاکمه کې ودرول شو نور تورونه ولګول شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې واشنگټن به د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي. ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر او ښاغلي خلیل زاد په دې کتنه کې چې نن له غرمې مخکې ترسره کړه په دې اړه چې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره وړاندې څه ډول ګامونه اوچت چې خبرې وکړي. خغلی خلیل زاد چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان، قطر او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته نوی سفر پیل کړی. په کابل کې دغه راز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره هم وکتل. د خغلی عبدالله ویان فریدون خوزون وویل عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو او د سولې اړوند نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
د تاوتریخوالي د کمښت او پایترسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
خلیل زاد داسې مهال د سیمې له هیوادونو څخه د کتنې دغه نوې لړۍ پیل کړې چې پرون هغه تړون چې د طالبانو سره لاسلیک کړی یو پر هغه تړون یو کال واوښت. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو له لوري د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مۍ میاشتې له افغانستان ووځي، خو د بایډن ادارې ویلي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي او پر دې او په ټوله کې پر دغه تړون له سره کتنه کوي. طالبانو د دغه تړون په بشپړ عملي کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظری رویترز خبری آژانس ته ویلي چې دغه روغتیا پالان د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې واکسین کړي او دغه لړۍ دوام لري. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي د کورونا ضد واکسین د تطبیق په دې مرحله کې د استرازینیکا واکسین روغتیا پالانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړو او نورو هغو ته چې عمرونه زیات دي یا د دغې ناروغۍ په وړاندې د بدن معافیت کم دی لومړي ډوزه تطبیق کوي. هند د واکسین 15 ډوزه افغانستان ته ورکړې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو د راتلونکو دو ټیسټ لوبو لپاره د ښه چمتووالي په هدف درې ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تمریناتي لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوه زیمبابوې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 515 منډې ترسره کړې. افغان لوبغاړو د درېمې ورځې تر پایه د درېو لوبغاړو په سوځېدو 291 منډې جوړې کړې. ښاغلي هوتک د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل
دغه لوبه لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کوربتوب سبا سیشن به د متحده عربي اماراتو د شیخ زاید د کرکټ په لوبغالي کې د دو ټیسټ او درې شل اوریزو لوبو لړۍ پیل او د روانې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگټن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونې د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگټن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خوشینی کړی خو دې ته چمتو یو چې دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جن ساکي وویل واشنگټن به د دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیه او بریتانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار لوړونکې کښتۍ برید کړی. هغه ادعا چې تهران رد کړې ده. بنیامین نتنیاهو د اسرائیل دولتي راډیو کان سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل دا وزیر چې دا برید د ایران کار ونوموړي. ایران د اسرائیل لوی دښمن وبله چې په وینا یې کلک هوډ لري چې مخه به یې نیسي. د اسرائیل صدر اعظم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسرائیل به د دغه برید په وړاندې غبرګون وښیي وویل دوی په ټوله سیمه کې د ایران پر هدفونو ګزارونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده دغه ادعا چې ګوند هیواد پر بار وړونکې کښتۍ په برید کې لاس درلود په کلکه رد کړه. ویویل نتنیاهو د هغه په ټکو له ایران سره سودایي شوی دی. له قدرت د میانمار یا د پخوانی برما د حکومت پر لرې شوې مشر آنګ سان سوچي چې نن د لومړي ځل لپاره په یوه محاکمه کې ودرول شو نور تورونه ولګول شول. 50 کلنه آنګ سان سوچي د تېرې مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې چې د هیواد پوځ کودتا وکړه او هغه یې له قدرته لرې او په کور کې نظر بند کړه. د ویډیوي کانفرنس له لارې په دې محاکمه کې چې په پلازمینه نپیداو کې جوړه شوې وه راڅرګنده شوه او روغتیایي وضعیت هم ښه ښکارېده. سوچی هیواد په غیر قانونی توګه د وکیټاکي مخابرو د واردولو د طبیعي پیښو په وړاندې د ملي ستراتیژۍ څخه د سرغړونې په ګډون پر یو لړ نورو مواردو رسمن تورنه شوې ده. د په داسې حال کې ده چې پولیسو پرون په میانمار پخوانۍ برما کې لږ تر لږه 14 معترضان ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. دغه معترضان پرون یکشنبه د پولیسو په ډزو وویشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد د څو اونیو اعتراضونو له پیل راهیسې په دې هیواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وه.
لاسادې رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي په کابل کې دی او افغان مشرانو سره د سولې د روانو هڅو پر راتلونکو خبرې کړي. د دوه پر تړون د کال او خټورسته افغان چارواکي طالبان تورنوي چې د دې موافقه پر موادو عمل نه دی کړی.
هغه تعهدات چې کړي او چې خشونت به کمي دایمي اوربنته به زمينه مسايديږي او د سولې په خبرو کې به پرمختګ راځي په یوې موافقهونه کړه.
بلخوا امریکایي شنون کای بارنت روبن وای د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تطبیق په ټاپه ولر دی. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې سپینې مڼې د تهران پر هغې پریکړې خپګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړی. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نن له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. په دې اړه د ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي دواړو لورو د سولې د پروسې پر راتلونکو ګامونو خبرې وکړې او د دې بهیر د چټکتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. لدې مخکې خاغلی خلیلزاد د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره هم کتلی وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ارګ کې کتلی دي. د افغانستان جمهور ریاست وای دواړو لوري د سولې پروسې پر راتلونکو ګامونو خبرې کړي او د دې بهیر په چټکتیا ټینګار کړی دی. جمهور ریاست په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې لیکلي د لیدنه نن ارګ کې شوې ده. پیلامیا کې راغلی خغلی خلیلزاد جمهور رئیس غنی سره په خبرو کې د سولې لپاره پر کورنۍ اجماع او سیمایي او نړیواله ډیپلوماسي خوخي خودلې او یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د اغیزناک رول په اړه داد ورکړه ده. خغلی خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره تر لیدنې مخکې نن سهار د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله سره هم کتلی وو. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي.
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا لوري د دوه تړوند بیا کتنې د مذاکراتو د پروسې لپاره د صورت ورکولو د تاریخوالي د کمښت او پایته رسیدو او یو ټولمنلی سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
کابل ته د خغلی خلیلزاد له سفر وړاندې د یک شنبه پورز د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د خلیلزاد د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازي په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې په یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې مال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوخت دي. بلخوا افغان حکومت او د سولې لپاره مرکچی پلاوی د سولې لپاره د هر پورته شوي ګام هر کلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې د دویم پړاو پرتپات سفرونه پیل کړی. د افغانستان اسلامي جمهوریت هر هغه اقدام څخه چې د افغانستان سولې پروسې ته مؤثر او اغیزمن وي استقبال کوي.
خو طالبان بیا وایي د دې سفر اغیز به له خلیلزاد سره د دوی د ناستو وروسته روښانه شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دې سفر د اهمیت او نه اهمیت په اړه خبرې د ناستې لکه د وروسته کېدای شي. دا واقعا د جمهور رئیس بایدن له رسیدو وروسته د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. خدا چې دا سفر به د تیرو هغو په پرتله څه بدلون او څه پیغام ولري لا نه ده معلومه. خو هغه څه چې ښکاره دي هغه له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون په اړه د متحده ایالاتو د نوي حکومت دریز دی چې وایي له افغانستان څخه د عسکر وتل د دې هیواد په وضعیت او شرایطو پورې تړلې دي.
د افغانستان د حالاتو پیژندل شوی امریکایي شنونکی بارنت روبین وایي د امریکا او طالبانو د تړون تطبیق په بشپړ ډول درېدلی دی. ښاغلی روبین دا خبره د ازادۍ راډیو له انګریزي ویبپاڼې ګندهارا سره په یو تفصیلي مرکه کې کړي. هغه په دې مرکه کې د امریکا او طالبانو د تړون ځینې لوی عیبونه هم په ګوته کړي چې له کبله یې د ده په وینا د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې په ځنډ سره پیل شوي. د دې مرکې ځینې مهمې برخې سفیولا ستانگزی ژباړلې دي.
One year after the یو کال وروسته لاغه چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، د تاسو په نظر دا تړون اوس په کوم حالت کې دی؟
At the moment the implementation of the agreement is completely stalled.
دمګړې خو د تړون تطبیق کامل اندریدلای دی. کغواړو او څنګه دا بنبست ماتیدلې شي دا نو له واشنگتن پر روانې پریکړې او په وړاندې د سیمې د هیوادونو د افغانستان د حکومت او طالبانو په خبرګون تړلې خبره ده. موږ پویږو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په لویه کچه روان دی. په تیره بیا په ښاري سیمو کې د وتلیو څیرو هدفي وژنې روانې دي او لا هم په کلیوالي سیمو کې هم بمی چاودنې او بریدونه کیږي. البته دې ته په پام چې لوی انتحاري حملې نه دي شوي او طالبانو ترې ډډه کړې، خو ټینګار کوم چې ټول پویږو په افغانستان کې د سولې او تړون څنګه ښکاری او چوکاټ به څنګه وي. ځکه دا تړون څلور عناصر لري: د ځواکونو وتل، د ترګرو شبکو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول او تضمین، د لانجې سیاسي هواریا او اوربند. څه چې دی پروسې وښوده دا دي چې سیاسي حل لاره څنګه ده.
which had these four elements
په اصلي تړون کې چې څلور مهمه برخه لري او تاسو یې یادونه وکړه، لوی نیمګړتیاوي او ایبونه څه دي. ځکه غنو افغانانو او د دغه تړون منتقدینو هغه مسلې ته اشاره کوله چې طالبانو ډیر څه تر لاسه کړل او په بدل کې یې ډیر کم او تا غاړه کې خوده، حتی دوی یو اوربند هم نه و
مانه.
Yes, well, I mean, I understand the feelings about a ceasefire, but if you study peace processes in wars between governments and insurgents.
پوې کوم چې د اوربان په اړه هیڅ څنګه ده، خو که په ټوله نړۍ کې اورپ کو سره د حکومتونو د سولې پروسې مطالعه کړو، اورپ کې هیڅ کله د خبرو په پیل کې په اوربان موافقه نه کوي. کچیرته د کولمبیا، سلوادور، نیکاراګوا قضیه دي یا اوس کان د افغانستان مسله یاد کړو، د تړون عیبونه د هغو نقیزو پایلې دي چې عملاً روان دي. وضعیت یوازې د یو سند په ترلاسه کولو نشي بدلولای. امریکا متحده ایالاتونو له تخنیکی پلاوه ځینې ژمنې وکړي چې خای په اسانۍ پر ځای کړی شي، لکه د ځواکونو استل او یا لاړو بهر د دغو ځواکونو بیا ځای پر ځای کول. امریکا ځینې ژمنې کړي چې پکې پر طالبانو د بندیزونو بیا کتنه او د دغو بندیزونو د لری کولو لپاره د سیاسي پروسې پیل ده. طالبان په دې تمه دي چې بندیزونه ترې لرې کیږي، خو امریکا د دغه کار وعده نه ده کړې. همداراز د بندیانو خوشی کول چې د طالبانو لپاره ډیر مهم وو، هغه څه دي چې د امریکا حکومت یې ژمنه کړې، خو دا کار د امریکا په لاس کې نه دی، دا د افغانستان د حکومت په واک کې ده. دا هغه لوی عیبونه ول. پایله دا شوه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي. نو د امریکا حکومت کولای شوی ووایي چې که هغوی نه غواړي له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، اړتیا یې نشته چې خبرې دوام پیدا کړي. یا متحده ایالتونو ویلای شوی چې که مخکې ځئ او موږ به هڅې کوو. نه پوهیږم چې خلیلزاد طالبانو ته څه ویلي، خو څه چې امریکا ورته ژمنه ده هغه دا دي چې د افغانستان حکومت باید خبرې مخته یوسي، داسې حال کې چې د افغانستان حکومت هم حضور نه درلود. اصلي دلایل همدا و چې د خبرو په پیل کې ډېر ځنډ منځته راغی. افغان حکومت نه غوښتل چې د طالبانو بندیان خوشی کړي. له بلې خوا په سختۍ د طالبانو ژمنې د تایید وړ دي، یوازې استخبارات یې تاییدولی شي. له تراګرو ګروپونو له هغې ډلې له القاعده سره د اړیکو پرې کول د طالبانو اصلي ژمنه وه، او په سند کې هم یادونه شوې چې طالبان د القاعده جنګیالیو ته ووایي چې په افغانستان کې هغوی ته ځای نشته، دا ډلې کوربتوب نه کوي، روزنه نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ویب پاڼې ګندهارا له مسؤول مدیر ابوبکر صدیق سره د امریکایي شنونکي بارنت روبین د مرکې لنډیز مو اوریده. د مرکه په تفصیل سره پر ګندهارا هم کتلی شئ. نن له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو هم په کابل کې په یوه غونډه کې چې د پاوز وسلې او تجهیزات نندارې ته پکې ایښودل شوي وو، د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تعهد په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل ویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې سنګرونه ګرم دي، دلته د کابل په دارلمان ماڼۍ کې افغان ځواکونو خپل نظامی تجهیزات نندارې ته ایښي دي. په دې نندارتون کې چې درې ورځې به دوام وکړي، د وسلوال پوز اړوند پرمختللې سپکې او درنې وسلې، د سرتیرو انځورونه، پوځي جامې او بوټونه نندارې ته ښودل شوي وو. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی په یاد نندارتون کې وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې لا هم ستاسې په وړاندې د سولې دروازې خلاصې دي.
نن یو وخت دی چې افغان میړني ځواکونه خپل قوت، وړتیا، ظرفیت او ډیسپلین نندارې ته وړاندې کړي، تر څو د افغانستان دښمنان پوه شي چې افغانستان په شاتلونکی نه دی او د سولې دروازې د هر چا لپاره خلاص دي، په ځانګړې توګه طالبانو ته، تر څو راشي او د مذاکراتو له لارې سوله وکړي. که د سولې لاره ونه ټاکي، نو افغان ځواکونه له وطنه د دفاع لپاره چمتو دي. افغانان او نړیوال به وګوري چې دوی څنګه له خپلې خاورې دفاع کوي او د افغانستان دښمنانو ته ماتې ورکوي.
د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل د دغه نندارتون پرانیستې ته په خبرو کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د ښاغلي میاخیل په وینا افغان ځواکونو دفاعي حالات غوره کړ، قرباني ورکړه او د طالبانو 15,000 بندیان هم خوشي شول، خو بیا هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس وانه خیست. دوی وایي طالبان فکر کوي چې د جګړې له لارې به ډېر امتیاز ترلاسه کړي.
مقابل لوري سولې ته ژمن نه ده. هغه تعهدات چې کړي وو چې خشونت به کمی، دایمي اوربنته به زمينه مساعدېږي، د بین المللي تورستي قواو سره به یو خپل علایق ته کوي او د سولې په خبرو کې به پرمختګ راځي، په یوه یې وفا ونه کړه.
ښاغلي میاخیل په روان پسرلي کې د جګړې د چمتووالي په اړه وویل چې اوس هم جګړه نه ده ولاړه. نوموړي زیاته کړه چې اوس افغان ځواکونه په بشپړ ډول امکانات لري او د سرتیرو لومړنۍ روزنه هم د افغانانو لخوا کیږي، خو طالبان بیا دا څرګندونې ردوي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې مسایلو ته حل لاره پیدا کړي. د دې ډلې وایند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې مقابل لوری لا هم په جګړې ټینګار کوي. دوی زیاتوي چې طالبانو د دوحې په هوکړې عمل کړی او دا ډول څرګندونې په واضح ډول د سولې له خبرو سره مخالفت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو ځل بیا په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکرات بیرته پیل شوي او د دې پروسې د لا چټکتیا لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته راغلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
راتلین کیونه همدا ورځ د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت وی په افغانستان کې 15 میلیونه خزو ته د کار زمينه نه ده برابره او په کور ناستې دي. د دې وزارت وزیر کریمه حامد فاریابی ویل د نړیوالې ټولنې او حکومت له هڅو سره سره د هغو خزو کچه چې کار کوي 14% ته رسیدلې ده. میرمن فاریابی همداراز ویل تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به څلور دېرش ولایتونو کې ښځینه مرستیالانې هم وټاکل شي.
د مارچ اتمې نیټې د ښځو نړیوالې ورځې ته د رسیدو په درشل کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د حکومت په رهبرۍ په ځانګړي ډول په سلر ویشتو ولایتونو کې مرستیالانو په بس کې د ښځو ګمارنه د هیواد په تاریخ کې یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي. حسینې ساپۍ په هغه ناسته کې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته له ښځو د ملاتړ په موخه په ښې حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په نوم جوړه شوې وه، د ښځو په مشارکت او د دوی د کاری ظرفیت په لوړولو باندې ټینګار وکړ.
چیزی که ما همیشه دادخواهی کردیم،
هغه څه چې موږ عدالت غوښتنه وکړه په رسمي پروسې بدله شو او د خدای په فضل تر راتلونکې یوې میاشتې په څلور دېرش ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو ګمارل بشپړیږي. د ښځو چارو وزارت د همغږۍ په یوې طرحې کار کړی چې ډېر ژر به د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ته ولیږل شي. په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت وزیره کریمه حامد فاریابی وایي په هیواد کې یوازې 14.6% ښځې کار کوي چې دا شمیر ډیر کم دی. د غلی فاریابی په خبره اوس مهال 15 میلیونه ښځې په کور ناستې او د کار زمينه ورته نه ده برابره شوې.
16.6% ښځې کار لري، پاتې نورې اوس کار دي. شمیرې ښیي چې 15 میلیونه ښځې کورونو کې دي. یو لوی ځواک چې د ټولنې هوساینه موږ او تاسو ورته اړتیا لرو.
بر ما او شما نیاز است.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو وزارت د رسمي شمیرو له مخې په ملکي خدمتونو کې د ښځو ونډه 9% ته رسیدلې چې له دې شمیر څخه د څه د پاسه 10% د دولتي ادارو د رهبرۍ په برخه کې کار کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن هم په خپل ټویټر پاڼه کې د اتم د مارچ په مناسبت په امنیت، روغتیا، ټولنه، ښوونه او نورو برخو کې د ښځو ونډه مهمه ګڼلی او خپل هیواد یې په ټوله نړۍ کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ ګڼلی. په ورته وخت کې جوړ شوې غونډې ته د دفاع وزارت مرستیالې منیرې یوسف زاده وویل له هر بل وخت څخه په حکومت کې د ښځو ونډه ډیره شوې ده. په دې ناسته کې د 22 ولایتونو مرستیالانو هم ګډون کړی و. د ښځو د مشارکت پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له اوږدمهالو پروګرامونو څخه شمیرل کیږي چې له 50 کلونو راهیسې د ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې کار کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په دې وزارت کې له امنیتي منصوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي موین عبدالصبور قانی 15 ساتونکي له دندو ګوښه شوې دي. د ښاغلي قانی لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم د دې پیښې په اړه د پوره څېړنو غوښتنه کړې او وایي چې دا پیښه باید په بے پری ڈول و چیڑل شی
اون ازدش دیدی دیدی انیمیا برای سے جمهور امرای میکنه.
په پلازمینه کابل کې د کورونای چارو وزارت دوهم قراول مسول پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غک
صاحب کیره وبشاک را غرق اون دیدی مخابره گرفت او او
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو له ملي ورځې څخه یوه ورځ وروسته له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوې ده، لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قرول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین عبدالصبور قانی هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلند مني او خبرې شوې خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د سیړنو په مخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپیژندلی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي دا مساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی.
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد و او موږ ته ډېر مهم دی څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو برخلاف زموږ منصبینو سره برخورد.
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین عبدالصبور قانی د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت خبرګونونه ښودل شوي دي. د فیسبوک او ټویټر یو شمیر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځې یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي. په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنې عمل وکړي او د دې پیښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي.
د دغه پیښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده لکه څنګه چې دوی ژمنه هم کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو، څېړنې به کوو، عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو. موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پیښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې او دغه څېړنه باید بې طرفانه واوسیږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړي په اړه ګڼ راپورونه خپره شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري قدر منوریدونکو سمورزو د دې خبرونه وروستي راپور ته نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع اعلان کړی. د جزا قانون کې هم د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت شته او ان هغوی چې نور هم تبعیض ته هڅوي په دې قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په افغاني ټولنه کې تبعیض ته په کوم نظر کتل کیږي. تبعیضونه بیلابیل ډولونه
لري، نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتی تبعیض او نور. دا بیلا بیل ډولونه په بیلا بیلو ټولنو کې په بیلا بیله کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کیږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډیر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډیر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر 2 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکوال او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کیږي. دوی سره داسې چلند کیږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زموږ هیواد دی، نو موږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دی، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو وروستۍ نیم ساعت خبر